آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای
امریکا. السلام علیکم. دا ازادي رادیو خبرونه ختم شوه. د امریکا ژغ په خبرونه پیل کوم. په واشنگټن کې د غرمې د سهار 9:30 بجې دی او په کابل کې د ماخوستن 2:00 بجې کیږي. په لومړي سر کې د خبرونو مهم ټکي باوري.
د هلمند د ولایت د کجکی پولیسوالي کې د حکومتي قواو او طالبانو ترمنځ جګړه شدت مندلې ده. د هنګری پولیسو د غیر قانوني مهاجرو په نیولو پیل کړی دی او د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد وای چې له سوریې نه بهر ته د مهاجرو د بهیر پلا د لویدیځو قدرتونو په غاړه ده.
نن د وژې 15 ورځ ده چې د 2015 کال د ستمبر 14 نیټه کیږي. په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون له جمهور رئیس غني څخه غوښتي دي چې د افغانستان د ټاکنیزو کمیسیونو سره د سیاسي چلن نه کار نه اخلي. دغه راز د کندهار ولایت د سیمیز چارواکي وایي چې دغه ولایت د تخت پل ولسوالۍ کې تیر ماښام د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزړ د ناروغۍ پر خلاف د کمپاین یو روغتیایي رضاکار وژل شوی دی. په دې اړه رپورټ لرو. او دغه ورځ هنګري خپلې سرحدي لارې د ماجرینو لپاره بندې کړي دي او هر هغه ماجر چې غیر قانوني توګه هنګري ته ورواوړي هغه بندي کوي. په دې اړه هم رپورټ لرو خو له دې مخکې به خبرونه وي.
د هلمند د ولایت د کجکی د ولسوالۍ نه را رسیدلي رپورټونه ښیي چې په دغه ولسوالۍ کې د حکومتي قواو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې شدت مندلې. د هلمند د ولایتي شورا رئیس محمد کریم عطل نن د چهارشنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل قسم د سیورتا پاملرنه ونه شي شاید چې د کجکی ولسوالۍ د سقوط له ګواښ سره مخ شي. هغه وویل چې د دولت قواوې مهماتو او هوایي ملاتړ ته اړتیا لري. د هلمند د ولایت د شورا غړي او د کجکی د ولسوالۍ اوسیدونکي مجید اخونزاده امریکا غږ ته وویل چې طالبانو تیره شپه د ولسوالۍ د پولیسو مرکزي ماموریت نیولې او جګړې تر بل هر وخت شدت پیدا کړی دی. په سیمه کې ټلیفوني رابطې قطع شوې دي او که په وخت کجکی ته نظامي مرسته ونه رسېده ممکن دغه ولسوالۍ سقوط وکړي ځکه چې د محاصرې حلقې ګړۍ په ګړۍ تنګیږي. د هلمند د امنیې قوماندانۍ یوه سرچینه چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي چې طالبان په درنو وسلو سنبال دي او د بهرنیو جنګیالو په مرسته په امنیتي مرکزونو باندې بریدونه کوي. له بلې خوا د افغانستان د دفاع وزارت نن د چهارشنبې په ورځ په یوې لنډې لیکلې بیانیې کې ویل چې د سنبلې په 15مه د مساقله له ولسوالۍ نه طالبان ایستلي دي خو په بیانیه کې نور تفصیلات نه دي ورکول شوي.
د کندهار ولایت د تخت پل ولسوالۍ کې د ماشومانو د واکسین کولو د کمپاین یو کارکونکي نن د چهارشنبه پر د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې وژل شوی دی او شپږتن نور ټپیان شوی دی. د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم بخلا امریکا ژغته وویل چې وتن رضاکاران تیر ماښام په یو سراچه موټر کې د کار له سیمې څخه د ولسوالۍ مرکز ته تک په حال کې وو چې د سپرلي موټر یې د سړک د غاړې پر ماین برابر شو. په وتنو کې یو تن ځای پر ځای وژل شوی دی او دوه تنو روغتیایي حالت نازک دی. ډاکټر بخلا وویل چې رضاکاران له تیرو 4 ورځو راهیسې په سیمه کې د واکسین په تطبیق بوخت وو. چارواکي وایي چې د دغې مرګانۍ حملې باوجود په کندهار او نیمروز کې د ستونو له لارې د ماشومان د واکسین کولو کار روان دی.
په کندهار کې زمون خبریال عزیز الله پوپل له موږ سره په تلیفون کې موجود دی. د کجکی د ولسوالۍ د وضعیت په باب تازه معلومات راکړي. پوپل صاحب، ستاسو وروستي معلومات څه دي؟
بله صاحب، تاسو ته او خدمتونه اوریدونکو ته سلام او احترام. لکه څنګه چې تاسو په جزئیات سره هم موضوع یاد کړ، د هلمند ولایتي شورا رئیس اج محمد کریم عطل چې ټول ځمې مسنیو ژغوي درته ویل چې دمګړی یوازې د کجکی د ولسوالۍ مرکز او د کجکی د اوبو بند دا د امنیتي قواوو په لاس کې دی. دایم اسام د نړیوالو قواو د قاتی ماموریت برخي هوایي حمله کړي دي. هلته 2 نفر د دولت مخالفینو وشلي، 8 نفر 9 زخمیان کړي دي. دغه راز حکومتي طرف ته هم د مخالفینو سره نشته کې مرجوب له موجود ده، اما د ټیک ارکان یې ونه شول. یو ډیر ځاته مهمه موضوع په کجکی کې د محل دا چې هم خلک هلته د ډېر زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي. د کجکي ګریشک ولسوالۍ لار چې عامو خلکو ورباندې تګ راتګ کولای سوای، اما خپله دغه د کجکي او ګریشک لار له تېرې وکړل راهیسې د عامو ترافیک پر مخ
باندې
دلته د خوراکي موادو بیې ډېر زیاتې لوړې شوي دي. یوه سل کیلویي بوجۍ د اوړو هلته تقریبا په 8000 افغانۍ باندې خرڅېږي، در حال کې چې په ښار کې دا په 3000 افغانۍ یا 2500 افغانۍ باندې خرڅېږي. نو عام خلک هم هلته د منطقې سره ټلیفون کوي د مشکلاتو سره مخ دي، ګر چې ټلیفوني ارتباطات هلته منطقه کې نه نیول کېږي. د لشګار څخه چې
کوم
علاقو وضعیت له دې قرار دی. بل
ډېره مننه ستاسو نه، نور تفصیلات به تاسو نه انشاءالله په راتلونکي خپرونه کې واخلو. د کابل پولیس وایي چې په یو مرګانی برید کې د دوه پولیسانو په ګډون 4 کسان وژل شوي دي او 10 کسان ټپیان دي، چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د کابل د امنی قماندان جنرال عبدالرحمن رحیمی د پیښې په ځای کې خبري اعلان ته ویل چې په وژل شوو کسانو کې یو ښځه هم شامله وه. د امنی قماندانې یوان عبدالله کریمی امریکا غږ ته ویل چې ځانمرګي برید کوونکي نن له غرمې مخکې یو لسنیمې بجې له چاودېدونکو موادونه ډک موټر د پغمان د ولسوالۍ د حکومتي ودانۍ تر څنګه وچو. کریمي ویل چې په شوو کسانو کې د پغمان د ولسوالۍ جنایي مدیر هم شامل دی.
د پاکستان او افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازي جارټ بلانک د سشنبې پر اسلام آباد ته د خپل سفر په ترڅ کې وویل چې هیله من دی چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ به د سولې خبرې لسره پیل شي. شغری بلانک د پاکستان د ملکی او پوځي چارواکو سره ملاقات نه ورسته وویل چې ډیره هیله لري چې طالبان به ژر تر ژره خبرو ته چمتو شي. هغه زیاته کړه چې د افغانستان حکومت د طالبانو سره د خبرو اترو د بیرته پیل کېدو لپاره تیار دی او کله چې طالبان خبرو ته حاضر شي هیڅ دلیل باید د دوی مذاکراتو لاره بند نه کړي.
تاسې زمونږ غږ د واشنگتن نوري د سیشن به پر از د هغو مهاجرینو شمیر یو دم راولوي چې هنګری ته بغیر قانوني له سربیانا را روان دي. صرف 2 کسان له سربیانا د کروشیا د جمهوریت په لوري په وختو بریلی شو دي. نور تفصیل د نوشابی آشنا په د هنګری حکومت نن د چهارشنبه پر ورځ ویل چې پولیسو تقریبا 300 شپږ غیر قانوني مهاجر ونیول. د هنګری چارواکو یو نوی قانون نافذ کړی دی چې له مخې هغو کسان ته سخت سزا ورکول کیږي چې په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته راځي. دا قانون نن نافذ شوی دی او پولیسو خپل عملیات پیل کړي دي. د دوشنبه پر ورځ 9380 کسان هنګری ته د سربیا په لاره راوختلي وو چې دغه شمیر د نور ورځو په کچه بالکل زیات دی. له بلې خوا د سربیا حکومت پرون اعلان وکړ چې دومره زیاتو مهاجرو بوج شي پر تکاوله د هنګری چارواکو سره بیا سره د وسره هدي لري تړلې دي او کوم خلک چې راځي به ته سربیا ته شړي. سکهال منځني ختیز افغانستان او ځین نور ملکونه 4,00,000 کسانو د خژون په اراده اروپا ته مخه کړي چې له دې جملې نه 10,000 کسان د مدیترانه په سمندرګي کې په بو کې ډوب شوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد له سوریې نه اروپا ته د ماجرینو د بهیر د زیاتېدو پړه د لویدیځو هیوادونو پر غاړه چې وایي چې هغوی په سوریې کې د روان بوران د بیرکدونو تر اوسه د تروریزم ملاتړ کړی دی. د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد د روسیې د یوې رسنۍ سره په مرکه کې دا تور هم ولګو چې خلک له لویدیځو قدرتونو د پروپاګند عمله خپل کورونه خوشی کوي او مجبوریږي چې په خطرناکو لارو اروپا ته کډه وکړي. اسد وايي غربي قدرتونو لوی خو د سوریې د ماجرینو سره خواخوږي شي خو له بلې خوا هغوی دغه خطرناک سفر ته هڅوي. بشار الاسد داسې وویل:
سو اس لونګ ات دی فالو دیس پروپاګاندا دی ویل هاف مور ریفیوجیز سو اټس نات اباوت یورپ
ترڅو چې هغوی په دې پروپاګند باندې عمل کوي نو د ماجرینو شمیر به هم زیاتیږي. دا یوازې په اروپا کې د ماجرینو ستونزه نه ده، دغه خلکو ته چا بلنه او دعوت ورکړی وو چالته ولاړسي. اصلي لته ولټوي او کچیر واقعتن تشویش لري د توریزم ناتړ بند کړي. په سوری کې روانه شخړه د 2011 کال په مارچ کې وروسته لاغه پیل سو چې خلکو وغوښتل په سولیزه توګه د رژن پرزید مظاهره وکړي. خو امنیتي قواو یې مخونی ولا او د مخالفونو پازاپولیه پایل وکړ.
د یمن د جلاوطن حکومت یو وایان رجیح بدیوای چې په سعودي عربستان کې دی. را جلاوطن حکومت د 2 میاشتو جلاوطنې نه وروسته سره خپلې کابینې بیرته یمن ته رسون شوی او د عدن په بندري ښار کې فعالیت پیل کړی دی. بدی وویل چې سره نن په کابینه په همدغه ځای کې کار کوي او کوښښ به وکړي چې په ملکي امنیت او ثبات راشي. د یمن جمهور رئیس عبدالرب منصور هادي دا مهال په ریاض کې دی
او د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن او د ملي امنیت مشاور کالن کلوای سره لدی چې د ایران سره د شوی موافقه مخالفینو خپل پوره کوشش وکړ چې دغه موافقه په بد شکل خلکو ته باندې فکری خو امریکای د عملی کولو لپاره مخ پر وړاندې حرکت کوي. لاو خبرونه دغه خبرونه مو اوریدل او واست خبرونه لومړی راپورټ د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون له جمهور رئیس غنی څخه غوښتي چې د افغانستان د ټاکنیزو کمیسیون سره دی سیاسي چلن نه کار نه اخلي. خبري الکرام شروارین د کابل څخه ریپورت راکوي.
سوشي بیرو سلامیک د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د جمهور رئیس غنی نه غوښتي چې د افغانستان د ټاکنیزو کمیسیون سره دی سیاسي چلن نه کار نه اخلي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرستیال عبدالرحمن او تاکید دغه کمیسیون یو شمیر غړو سره نن د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرنس په وینا کې د افغانستان د ټاکنو په قانون کې تعدیلات یوازې د ټاکنیزو کمیسیون صلاحیت وبلوي ویل چې په اوسنۍ شرایطو کې په ټاکنیزو قوانینو کې تعدیلات به د افغانستان د خلکو په ضرر تمام شي.
تا زمانی که قانون تشکیل و صلاحیت در کشور نافذ است کمیسیون به کار خود ادامه میده. باز هم براتون میگم که تاریخ تعیین انتخابات اولس جرگه و شوراهای اولسوالی از صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات است.
خاغلی هوتکی ویل ترغی چی په یوه کې صلاحیت او تشکیل قانون نافذ وي کمیسیون خپل کار ته دوام ورکړي. بیا هم تاسو ته وایم چې د ولسی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنې د نیټې ټاکل د ټاکنو د خپلواکې کمیسیون په صلاحیتونو کې شامل دي او هیڅ کومه بله اداره نشي کولای چې د ولسی جرګې او یا نورو ټاکنو نیټه وټاکي که چیرې قانون منو. ښاغلی هوتکی وویل چې که قانون ته پاملرنه کیږي نو بیا همدا کمیسیون د قانون له مخې یو مشروع کمیسیون دی. د افغانستان د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون مرسیال دا خبره ونه منله چې نړیوال ټولنه دغه کمیسیون د غړو په موجودیت کې د افغانستان د ټاکنو کمیسیون سره مالی ملاتړ برابرول ته چمتو نه ده. ویل چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو لپاره د مالی ملاتړ د برابرولو لپاره به د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په شتون کې په یو غونډه کې د نړیوال ټولنې له اساسو سره خبرې وکړي. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون مرسیال دا ومنله چې د جمهور رئیس په تیرو ټاکنو کې درغلې شوې وي. خو هغه ویل چې په دغو درغلیو کې د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د موقتي کونکو ترڅنګ په خپل حکومتي چارواکو د کاندیدانو ملاتړ هم لاس درلود. او تکي ویل چې د کمیسیون په غړو باندې د زرغلیو په برخه کې د ثبوت وړاندې کولو په صورت کې دوی چمتو دي چې محکمې ته حاضر شي. خاغلی هو تکي ویل کاستد موجود نه وي نو سیاسي چلند د کمیسیون مشرتابه ته نه منلو نه دي.
معنی اساس هم در صحبت امروزی ما از جلال آباد رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان هم تقاضا کردیم که با کمیسیون انتخاباتی در خود سیاسی باید صورت نگیره.
خاغلی هوتکی ویل په همدې اساس هم په خپلو نننیو خبرو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جلال آباد جمهوری څخه غواړو چې باید د ټاکنیزو کمیسیون سره سیاسي چلند ونه شي. خاغلی هوتکی ویل چې دوی په افغانستان کې د ټاکنو په بهیر د مصرف د کمیدو لپاره خپل وړاندیز د افغانستان جمهور رئیس ته سپارلې دي چې په کې د ولسی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنو لپاره $3.5 میلیون مصرف په پام کې نیول شوی دی. خو د افغانستان د ټاکنیزو اصلاحاتو د کمیسیون مرسیال صدیق الله توحیدی امریکا غږ ته ویل چې د ټاکنو د کمیسیون د تشکیل وظایف او صلاحیتونو په قانون کې د جمهور رئیس د تقنینی فرمان له مخې تعدیلات راوستل شوي او جمهور رئیس دا فرمان توشیح کړی دی.
اصلا اینا نمیفهمند که قانون انتخابات و قانون تشکیل صلاحیت و وظایف کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی تعدیل شد.
خاغلی توحیدی ویل اصلا دوی نپوهیږي چې د ټاکنو قانون او ټاکنو د خپلواک کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د تشکیل وظایف او صلاحیتونو په قانون کې تعدیلات راغلي او جمهور رئیس دغه تقنینی فرمان هم توشیح کړی چې دا په دې معنا دی چې باید په دې کمیسیون کې اصلاحات راشي او د کمیسیون د غړو د غوراوي کمیټه جمهور رئیس د یویش تنو نمونه وسپاري او بیا جمهور رئیس له دغه شمیر وټنه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د کمشنرانو په توګه وټاکي. د ټاکنیزو اصلاحاتو د کمیسیون مرستیال ویل چې د همدې تعدیلاتو له مخې به د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو نیټه هم د ټاکنو د کمیسیون د نوو کمشنرانو لخوا اعلان شي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په نیمروز ولایت کې د پولیو د ای وی پی شی د تایید نه وروسته د هغه ولایت په 15 ولسوالۍ کې د پولیو پر ضد د واکسین درې ورځنۍ کمپاین پیل کړی دی. خپل ماشومان چې د 15 کلونو څخه عمرونه کم وي واکسین کړي او د فلج د خطرناک مرض څخه وساتي.
د کندهار ولایت سیمویز چارواکی وایي چې دغه ولایت د تختپل پولیسوالۍ کې تیر ماښام د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزر د ناروغۍ پر خلاف د کمپاین یو روغتیایي رضاکار وژل شوی دی او شپږ نور ټپیان شوي دي. دا پیښه د کندهار ولایت د تختپل ولسوالۍ په ملایت سیمه کې رامنځته شوې ده. د کندهار نه خبریال عزیز الله پوپل راپورټ راکوي.
د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې د واکسین وطن رضاکاران او کارکونکي تیر ماښام په یو سراچه موټر کې د ولسوالۍ مرکز ته د تک په حال کې و چې د سپرلی پر موټر یې د سړک د غاړې ماین چاودنه وسوه. ډاکټر پخلا زیاتوي چې د دوو ټپیانو روغتیایي حالات د اندېښنې وړ دي او هغوی په میرویس روغتون کې تر جدي درملنې لاندې دي. په پیښه کې ټپي د واکسین وطن رضاکار خپل کیسه داسې وکړه.
زره تاسو په لوڅانه کې چې شلتر و او واکسین ورکوي په بنک وخت الله خو مر تر نه فرض مخ فسیش کې وخت را خو فرصت د شاسې خو د امیل ودا ګرمکتیک ګرمکای کې چې څه دا کې ډیر ودا کې وک.
په کندهار کې د واکسین یاد رضاکاران لتیرو څلور ورځې راهیسي په سیمه کې د آی پی وی یا د سنی په وسیله د واکسین په تطبیق بوختو. د میرویس روختون د جرایي څانګې نوکریوال ډاکټر عبدالهی امریکا ژغ آشنا راډیو ته ویل چې ټپیان یې تر جدي طبي څار لاندې نیولې دي.
تقریبا چې شپخانې ته راوړله چې یو په شهادت رسیدلې وو او دا دوا یې اوس پیلند مر سره په عجله څانګه کې بستر دي چې وضعیت یې ښه نه دی خو بیا هم تقریبا د یو وضعیت شری د بهبود په حالت کې دی. یو څه خطرناک دی خو امکان لري چې هغه خدای پاک جوړ کړي او زموږ د جرایي ټیم چې هغه همکاري او کومک ورسره کړی دی هغه ډېر ښه پوره همکاري ورسره کړی دی. ان شاء الله وختای ته مېسته چې د دوم سیاتمن سي او جوړ سي د خیر.
د کندهار د پولیسو ویاند زیاد دورانی امریکا ژغ آشنا راډیو ته ویل چې ځای پر ځای سوی ماین د دولت وسلوالو مخالفینو تازه شخ کړی وو چې د واکسین رضاکاران یې قربانی سول. د شاغلی دورانی په وینا چې د ماین چاودنې اصلي هدف د واکسین رضاکاران نه وو او دا یو تصادفي پیښو بلل. په جنوبي ولایتو کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ د ادارې یونیسف د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه دا پیښه دردونکې وبلل او ویل تملری چې دا پیښه د واکسین پر روان کمپاین کم بد اغیز ونه کړي.
او پرشته هم دا ډیره بده پیښه ده او زموږ یو د واکسین یو رضاکار پکې شهید شوی دی. زموږ غوښتنه د ټولو میندو او پلرونو دا ده چې دوی زموږ د ټیمونو سره ډیره زیات همکاري وکړي ځکه چې هغه د خپل سر په بیه تر دوی پورې واکسین وروړي. ا د رضاکارانو او د واکسین د کارمندانو داسې حالات ته هم وګوري چې خپل سر په بیه د دوی تر سیمه ورځي واکسین وروړي. موږ ډیر تمه او امید لدوی لرو چې دوی به هر اړخیزه همکاري ورسره وکړي.
دا په کندهار کې د واکسین پر رضاکارانو او کارکونکو د ماین چاودنې لومړنی پیښه ده چې رامنځته کیږي. تر دې مخکې د دولت وسلوالو مخالفینو په کندهار کې د سباندې دوه میاشتو لپاره د واکسین پر کمپاین بندیز لګولی وو. که څه هم په پیښه کې د دولت وسلوالو مخالفین پړه بلل کیږي خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. په کندهار کې د تختپل په ګډون په اتو ولسوالیو کې د آی پی وی یا د سنی للاري واکسین لتیرو څلورو ورځو راهیسي دوام لري. عزیز الله پوپل امریکا ژغ آشنا راډیو کندهار.
د پولیو په ضد د واکسین پیشکاری او د دوو څاڅکو د ورکولو کمپاین د کندهار د ولایت په اتو ولسوالیو کې د سنبولې د 22 نیټې څخه پیل شوی او د سنبولې تر 22 نیټې پورې به دوام وکړي. واکسین د عامې روغتیا د مسلکي کارکونکو لخوا ورکول کیږي. خپل ماشومان چې د 15 کلونو څخه یې عمرونه کم وي واکسین کړي او د فلج د خطرناک مرض څخه یې وساتي.
هنګری خپل سرحدي لارې د ماجرینو لپاره بندي کړې دي او هر ماجر چې په غیر قانوني توګه هنګری ته ورواوړي هغه بندي کوي. د هنګری پر ځای ماجرین اوس د سربستان نه کروشیا ته راوړي. نور تفصیل به دی راپورټ کې واورو.
د هنګری چارواکو ویل چې دوی ځکه د خپل سرحد دوه رسمي لارې بندې کړلې چې د سربستان خواته په کافي اندازه کنټرول نه و. په همدې حال کې په سونو مهاجرین په هنګري کې د موانع او شاته ولاړ وو او دا غوښتنه یې کوله چې اجازه ورکړل شي چې له سرحد نه واوړي.
هغوی موږ ته وایي چې تاسې بله سرحدي لاره باندې ولاړ شئ، په کوم بل سرحد واوړو، خو موږ په چا باور نشو کولی. همدلته به تر هغې پاتې شو چې دا لاره خلاصه شي.
د هنګري حکومت نن وویل چې 368 غیر قانوني مهاجرین د سه شنبې په ورځ توقیف کړل. دا لومړۍ ورځ وه چې هنګري خپل نوی او سخت قانون تطبیق کاوه. د دوشنبه په ورځ پولیسو وویل چې دغه هیواد ته تر 9000 نه زیات مهاجرین په یوه ورځ کې ورغلل. دا بیخي بې سابقې کار و. په دې لړ کې مهاجرینو بل لار غوره کړې ده او د جنوب په لور د سه شنبه په ورځ له سربستان نه کروشیا ته وراوختل. په واشنگتن کې ولسمشر اوباما د اسپانیا د باچا شپږم فلیپ سره د خبرو پترس کې وویل چې په کار د مهاجرینو د ستونزې په اوارولو کې ټول نړۍ برخه واخلي او په شریکه دې بارته وګور کړي.
موږ په دې موافقه وکړه چې د ستونزې هوارول د ټولو اروپایي هیوادونو، متحده ایالاتونو او نړیوالې ټولنې همکارۍ ته اړتیا لري چې مهاجرین خوندي او د شریک انساني مسؤلیت له مخې ورسره چلند وشي. خو بالاخره باید د دې ستونزې د اصلي ریښو چاره هم وشي او هغه په سوریه کې روانې شخړې دي.
په برلین کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل غږ کړی دی چې یوه خاصه عالي غونډه دې جوړه شي چې د مهاجرینو د ستونزو بندوبست وکړي. خو یو شمېر اروپایي هیوادونه پر جرمني دا پړه اچوي چې د سوریې مهاجرین چې له جګړې نه تښتي په خلاصه غږ قبلوي. له بل پلوه جرمني له یو شمېر اروپایي هیوادونو نه زړه بدی دی چې ولې دې ته لیوال نه دي چې دې بار ته په ګډه وګور کړي. تر اوسه پورې تقریبا 410,000 مهاجرین اروپا ته د ښه ژوند پیدا کولو په مقصد ورغلي دي. نسیم ستانیزای د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د ډلیز امنیت سازمان غړو هیوادونو چې پروندې د تاجکستان په پایتخت شنبې کې غونډه درلوده د افغانستان او سیمې پر وضعیت خبرې کړي. دوی ویلي د افغانستان امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي چې ورسره شمالي ګاونډي هیوادونو ته هم خطر زیات شوی دی. د افغانستان بې ثباتي د سیمې هیوادونو په ځانګړې توګه شمالي ګاونډیو ته څه او په څه ډول خطرناک تمامېدای شي. د سیمې هیوادونه د خطرونو د مخنیوي لپاره افغانستان سره څه او په کومو برخو کې مرسته کولای شي؟ د خبرو اترو گفتو شنود د نن ماشام په خبرونه کې په همدې موضوع لمرمرو سره ژغیږو. که کوم نظر او پوښتنه لري زموږ سره د فیسبوک او پانی شریکول سي او د خبرونه پر وخت د ماشام 8 بجې به وي استودیو ته هم زنګ ولسي. قربانانو شبا آشنا او حفیظ آصفی صاحب دي. څړونکو وایي چې ځینې استخباراتي کړي د کرشي دواړو غاړو ته پروتو پښتنو ولسي مشران د خپلو ګټو قرباني کوي. دوی د غراز د ولسي مشرانو د ترول لړۍ د پښتونو د پاشلو توګه هم بولی. ابراهیم رحیمی تر پورت راکوي.
څېړونکو وایي چې ځینې استخباراتي کړي د کرخې دواړو غاړو ته د پرتو پښتنو ولسی مشران د خپلو ګټو قرباني کوي. دوی د غراز ولسی مشرانو د ترور لړۍ د پښتونو د پاشلو توګه هم بولی. ابراهیم رحیمی رپورت را لګلې. ځینې راپورونه وایي چې په دې ورستۍ ورځو کې داعش وسلوالو د ننګرهار شپږ بنفوذ قومي مشران يرغمل کړي. د غراس تیرونه په خوست کې نه پیژاند وسلواله یو دینی عالم په نخه وژه. دا د دې ورته نورې پیښې د هغې لړۍ کړي بلل کېږي چې په ترڅ کې په تیرو 14 کلونو کې د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته د پرتو پښتنو سلګونه بنفوذه ولسي مشران هدف ګرځېدلې. ځینې تقریبي ارقام ښایي چې یوازې د افغانستان په ختیځو، جنوبي او جنوب ختیځو ولایتونو کې نږدې 900 مذهبي، جهادي او قومي پښتانه وژل شوي مشران حساب شوي. د څېړونکو په وینا د پښتنو زیاتره بروسوخه ولسي مشران د سیمې د استخباراتي او مافیایي کړیو په اشاره سره د خپلو ګټو په خاطر په ځنځیري ډول له منځه وړل کېږي. مولوي محمد سردار زدران پخوانی جهادي مشر دی. هغه وایي
د دې وژنې تر شا حتمن سیاسي او استخباراتي کړۍ لاس لري. حتمی خبره دا ده چې د دې رهبری د بهرنۍ کړیو په لاس کې ده. تاسو په تیر شوی تاریخ کې کوو ګورې پښتون قوم د هر زبرځواک په مقابل کې، د استعمار په مقابل کې وزنی پښتون قوم د چ مقابله کړی دا او زبرځواک ته ماتي ور کړی دا. هم دغه تاریخونو ته په کتو سره دلته هغه څوک چې د پښتون سره اساسي او بنیادی دښمنی لري هغه غوړي چې د پښتون رهبری ختم کړي، د پښتون مشر ووژني تر څو پښتون قوم به سرنوشت او به رهبری پاتې شي.
لیکوال او ژورنالیست نجیب الله خیل په دې نظر ده چې د کرخې دواړو غاړو ته د پښتنو د مشرانو وژنه د زمې د هیوادونو په کچه د نامنۍ د روان بحران د پایته رسیدو په مخ کې د خند لامل ګرځي. ښاغلی الوخیل پښتنو غوښتنه کوي چې د خپلو مشرانو د ژوند د خوندیتوب او ترمنځ د استخباراتي کړیو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره یو موټی شي.
متاسفانه له هغې وروسته چې زموږ د مشرانو په مقابل کې دا د ترور مسایل د وژنو مسایل پیل شوي دي، د نورو اجتماعي سیاسي او امنیتي بدمرغیو تر څنګ ملت پاشل شوی دی. زه اندېښنه لرم که د اوږده مهال لپاره دا مسایل په دې شکل باندې دوام پیدا کړي، نو زموږ د پښتون میشتې قومونه چې اوس په بحران کې ګرځي تر هر چا زیات، د دوی ستونزې به نور هم زیاتې شي، او هغه ثبات لپاره او د امنیت لپاره چې هم په سیمه ییزه سطحه باندې، هم په نړیواله سطحه باندې، او هم په ملي سطحه باندې هغې لپاره کار روان دی چې دلته یو ثبات
په همدې حال کې دینی عالم مولوی جهادیار په یاد شوې برخه کې د ډیورنډ کرښې دواړو خواوو حکومتونو ته د پړې ګوته نیسي چې ګڼې د ولسي مشرانو د ژوند په خوندي کولو کې پاتې راغلي دي. د مولوی جهادیار په نظر د مشرانو د هدفي وژنو د لړۍ مخنیوي هله شونی ښکاري چې په دغو جرمونو کې ښکېلو کسانو ته سزا ورکړل شي.
ډېر نقصانات زموږ په امنیتي ارګانو کې دي، په ښه شان په ښه صدقه سره به دفاع نه در کوي. هغه څوک چې د وطن په ړنګولو کې، وطن په بربادولو کې، د مسلمانانو په وژلو کې مستقیماً مداخله کوي، هغه خلک دوی نه نیولي دي او نه یې نسي. زه ډېر په حکومت نه دا پړاور چوم، په دې کې حکومت پوتره ولا ده.
د ترڅنګ څېړونکي په دې نظر دي چې د لر او بر پښتنو چوپتیا هم د مذهبي او قومي مشرانو د لمنځه تلو لپاره زمینه برابره کړې. د مخنیوي تر ټولو غوره لاره یې یووالی او متحد کېدل بلل کېږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
درنو اوردونکو اوس به د خبرونو لنډیز واورو.
د هلمند ولایت د کجکی د ولسوالۍ نه رسیدلی ریپورتونه وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د حکومتي قواوو او طالبانو ترمنځ جګړې شدت موندلې ده. د هلمند ولایتي شورا رئیس محمد کریم اتل نن د چهارشنبه په ورځ امریکا غږ ته ویل قسم دستي ورته پاملرنه ونه شي، شاید چې د کجکی ولسوالۍ د سقوط سره مخ شي. د دولت قواوې دا محل مهماتو او هوایي ملاتړ ته اړ دي. د قندهار ولایت د تختپل ولسوالۍ کې د ماشومانو د واکسین کولو د کمپاین یو کارکوونکی نن د چهارشنبه په ورځ د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې وژل شوی او شپږ تنه ملګري زخمیان شوي دي. د کابل پولیس وایي چې په یوه مرګاني برید کې چې د پغمان په ولسوالۍ کې وشو، دوه پولیسانو په ګډون څلور کسان وژل شوي دي او دېرش کسان ټپیان دي. په وژل شوو کسانو کې یوه ښځه هم شامله ده. د پاکستان او افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي جاک بلینک د سه شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د خپل سفر په دوران کې ویل هیله لري چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ به د سولې مذاکرات له سره پیل شي. د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد د سوریې نه اروپا ته د مهاجرو د بهیر د زیاتېدو په اړه د لویدیځو هیوادونو د مشرانو په غاړه اشي او وایي چې هغوی په سوریه کې د روان بحران د پیل کېدو نه تر اوسه د نوموړي په وینا د ټیریزم ملاتړ کړی دی. د هغو مهاجرو شمیر د سه شنبه په ورځ یو دم راولوېدو چې په غیر قانوني توګه له سربیا نه هنګري ته ځي او کوشش کوي چې لویدیځې اروپا ته ورسیږي. صرف څو کسان له سربیا نه د کرویشیا د جمهوریت ته په اوښتو باندې بریالي شوي دي. د یمن جلاوطن حکومت وایي چې په سعودي عربستان کې د څو میاشتو جلاوطنۍ وروسته د حکومت کابینه بندری ښار عدن ته رسول ده. د متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن د امنیتي چارو مرستیال کالن کل وایي سره له دې چې ایران سره د موافقې مخالفانو کوښښ وکړ چې دغه موافقه د هغه په وینا په یو ډېر بد شکل خلکو ته معرفي کړي، خو د امریکا حکومت د هغې د عملي کولو لپاره مخ په وړاندې حرکت کوي. د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د بشری کمیسون رئیس زید رعد علي حسین وایي چې د سریلانکا د کورنۍ جنګ په وخت د ظلمونو د چړلو لپاره دی یوه ځانګړې محکمه جوړه شي. ویل کیږي چې په لسګونو زره کسان د دغه کورنۍ جنګ په دوران کې وژل شوي دي. د 2014 میلادي کال لپاره د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکو یو مخکښ کاندید ډانلډ ټرمپ وایي چې د غیر قانوني مهاجرینو د مخنیوي په خاطر دې په سرحد کې امنیتي دیوال جوړ شي. د نظر د معلوماتو یو تازه سروې چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې او سی بي اس تلویزیون خپره کړې ده ښیي چې ښاغلی ټرمپ په سلو کې 20% د خلکو ملاتړ لري.
درنو اوردونکو په دې سره د امریکا ژغ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته خبری خبرونې مطالب هم پای ته ورسېدل. مننه چې زموږ سره واست. البته نیم ساعت وروسته به د خبرو اترو پروګرام ولرو چې ستاسو سره هیله ده په هغې کې به هم زموږ سره برخه ولرئ. د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې لا ادامه لري. په لنډو شیبو کې به د امریکا ژغ ذري خپرونې پیل شي.